خپرونې د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. ځوان فکر خپرونه زملالی بشیر وړاندې کوم او تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. نن په ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان د اوبو بندونه د عادي وګړو پر ژوند څومره اغیز لري، په ځانګړې توګه د ځوانانو په برخه کې څه ډول تغیرات راتلای سي. نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برېښنا د بند د رغونې د پروژې سندونه لاسلیک کړل. د 280 میلیون ډالرو په لګښت د دې بند د رغونې تړون ولسمشر غنی او صدر اعظم نریندر مودي نن په مجازي سرمشریزه کې لاسلیک کړ. د کابل د سیند پر سر په للندر سیمه کې د پلان سوي شاتوت بند له جوړېدو سره به د چارواکو په وینا د کابل شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د څښاک اوبه ورسیږي او د پلازمینې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به هواره سي. شاتوت ته هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هندوستان پر مخ وړي. پر دې موضوع د نن په خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهي ګډون کوي. تر هغه مخکې چې له ښاغلی فضل الله اختر سره خبرې پیل کړو، د همدې بند په اړه به د معلوماتو لپاره یو مرکې ته ورسو چې نن په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت بند د جوړولو تړون په آنلاین بڼه لاسلیک کړی دی او د اوبو د مدیریت د تنظیم کارپوهان وایي چې پلازمینې کابل ته دا اوبه دا بند ډیر مهم دی ځکه د اوبو رسولو شبکه به ورباندې فعاله سي. پر دې اړه به نورې خبرې هم کوو، خو لومړی له کارپو د په بخښنې سره د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم معیار سره د صفی الله ستانکزي مرکه اورو. د شاتوت بند او د اوبو د مدیریت په برخه کې د هند د نورو مرستو په اړه صفی الله ستانکزي له ښاغلي معیار څخه پوښتنه کړې او دی داسې وایي:
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار دپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت یې که زه په ترتیب ورته اشاره وکړم، هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري، ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي. دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تیرو کلونو کې پیښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسېدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. دریمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو، چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي، چې هغه به وروسته هم بیا د ښار د اوسېدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به آسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم، دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډیر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي، داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تېر لږ کارونه وروسته پاتې شي، په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورې سیاسي تحولات د بند چارې اغیزمنې نه کړي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغې بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغې ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدای دی چې بند به تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عامو خلکو ته د دې بند څخه یوه د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده، د چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغیر راوستی شي، او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي، چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي. ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمن شي او یا هم کم شي، کیفیت هم خراب شي، نو که چیرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بیرته رغول کیږي.
مننه غواړم پوښتم جناب معیار، چې د هندوستان دغه شراکت د اوبو د مهار او مدیریت په برخه کې له افغانستان سره څومره مهمه ده، او فکر کوئ چې که کوم خنډونه وي هغه که یاد کړئ چې په څه ډول باندې به هغه خنډونه د دغې همکارۍ او شراکت مشارکت لپاره باید حل شي؟
د هندوستان البته پانګونه ډېره ستراتیژیکه ده، تللې د افغانستان په مهمو چارو کې پانګونه کړې. که چېرته موږ د سلما باندې د افغاندوستۍ هند دوستۍ باند ورته اشاره وکړو، یا د اوسنۍ بند چې کوي ډېر ستراتیژیکو مواردو کې پانګونه کوي، او دا یو د افغانانو سره د دوی هغه رښتینولي ښیي. یو خند چې ممکن د دې بند چارې لږ متاثره کړي، هغه متاسفانه باید څه ووایم چې تر اوسه هم دا ځنډېدلې وي، دا دی چې د افغانستان دغه سیاسي وضعیت او د سولې خبرې دي. که چېرې په دغه خبرو کې حکومت ته اوسني نظام ته څه مهم سترګه ونه کتل شي، ممکن د دغه بند چارې به ټاګنی شي. خو هیله دا ده او موږ وړاندینې هم دادي چې انشاءالله داسې به نه کېږي، او دا یوازینی خند دی چې دا بند یې لري. نور په امنیتي لحاظ، په نورو لحاظو باندې دا بند کومه ستونزه نه لري، او انشاءالله چې کارونه به یم په وخت بشپړ شي.
مننه کوم. یوازې یو بل پوښتنه چې د ختیځ لپاره به مهمه وي، په کونړ سیند باندې د بندونو چارې فکر کوي چې یوازې امنیتي تهدیدونه دي چې نه یې پرېږدي، که نور مسایل هم شته چې باید هغه حل شي؟ له تخنیکي پلوه څومره مهمه ده چې دغه خنډونه لري شي که ستونزې وي په دې برخه کې؟
د کونړ سیند یو بل مشکل لري، هغه دا ده چې هغه د پولې اوښتونکي اوبه لري، لکه ترانسپورټي چې مثلا د ډیورنډ کرښې نه اوړي، نو هلته دریمګړي یا بې طرفه ارګانونو ته لکه ورلډ بانک یا نورې ادارې د هغوی پانګونې ته په دغه رقم شرایطو کې چې افغانستان او مثلا پاکستان یو د اوبو په اړه کوم تړون ونه لري قانوني ستونزه ایجادېږي. خو د هند غوندې یو هېواد چې هلته پانګونه وکړي هغه ستونزه نه لري، او داسې ډېر موارد پاکستان کې هم شوي چې چین مثلا پانګونه کړې ده او هغوی د بیا د هند اندېښنو ته پام نه دی کړی. نو که چېرته هند هلته پانګونه وکړي دا امکان لري، خو نورې پانګونې یو څه محدودیت لري. د ما د معلوماتو په اساس د سږ کال د بودیجې سند هم چې ما کتلی، په هغو کې د کونړ په سیند باندې د کامې بند ته بودیجه ورکړل شوې ده، خو په دې هیله چې د هغوی اړوند چارې هم پیل شي. نو د هغوی بندونه د تخنیکي مواردو کې ستونزه نه لري، او فقط ستونزه یې دا ده چې لاندې نه هېواد د په پورته برخه کې د بندونو جوړولو سره مخالفت کوي، او دغه یو قانوني خند ګرځېدلی دی بې طرفه پانګونې په لپاره. نو که چېرته هند او داسې نور هېوادونه پانګونه وکړي هغه به ستونزه نه وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چارپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم معیار مو واورید چې د نن ورځې د هغه تړون په اړه خبرې وکړې چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نارندر مودي ترمنځ د شاتوت د برېښنا د بند رغونې د پروژې په اړه لاسلیک سو. تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ د ازادي راډیو د په دې خپرونه کې د ګډون د خبرو لپاره لمر سره میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشهی را سره همدا اوس پر لیک دی. لومړی به ورسم د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک سپ ته چې دوی په دې اړه باندې نور څه ویل غواړي د دغه شاتوت بند په اړه. خپلواک سپ خبرونې ته شراغلاست.
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ستړي مشي، وخت مو په خیر.
ډیر مننه تاسو څخه هم چې وخت مو وایستاو په دې خبرونه کې ګډون کوي. خپلواک سپ تاسو د اوبو د متخصص خبري واوریدلې، مخکې دوی د شاتوت بند د جوړېدو ګټ یاد کړې. دوی ویل چې د سیلابونو کچه به راټیټه سي، او همداراز به د کابل شاریانو ته اوبه ورسیږي. د راپورونو له مخې کابل ته دا بند ډیر مهم ځکه دی چې د اوبو رسولو شبکې به ورباندې فعاله سي. تاسو کولای شئ چې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا څه لري، او د عادي خلکو پر ژوند دغه پروژې څه تغییر، یعنی څه تاثیر دی؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د هین هیواد ترمنز یو شو چې دا غل مخې به د شاتوت لندر بند جوړیږي چې مصرف به د هندوستان هیواد ورکړي. په دغه بند باندې 6 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. دغه بند د کابل ښار لپاره خورا ګټور دی. په دې وروستیو کې تاسو معلومات دی چې د نړۍ په سطحه د اقلیم بدلون چې یو لوی بحران دی رامنځته شوی چې افغانستان په ټوله کې کابل له دې څخه خالي دی. د کابل په مختلفو برخو کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ښکته تللې ده. بیا دا په مختلفو ساحو کې توپیر لري. په ځینې برخو کې ډېره ښکته تللې، په ځینې برخو کې لږ ښکته تللې. خود په ټوله کې د شاتوت بند جوړول به د دغه بحران د حل لپاره خورا ګټور وي. شاتوت بند بشپړېدو وروسته به دغه بند 2.2 میلیون ښاریانو ته د څښلو پاکې اوبه برابروي. د دې تر څنګ به 4000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي. دغه بند به 15 کانال لري. هغه کانالونه چې کله بند بشپړ کېږي 15 خواوو ته به دغه کانالونه تېږي چې هغه د مختلفو برخو ته به بیا لاغه نه اوبه انتقالېږي او ځمکې به خړوبوي. د دې تر څنګ یو د اوبو شبکه لري، یعنې د همغه شبکې په واسطه به بیا د 2.2 میلیونه وګړو ته به اوبه ورکول کېږي.
ډېره مننه خپلواک صاحب چې تاسو د دغه پروژې په اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته. اوس هم زموږ دوهم میلمه د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلي فضل الله اختر ته ښه راغلاست وایم. اختر صاحب سلامونه دی ورسیږي.
مننه ولای خور، خوشاله شئ.
اختر صاحب، تاسو د اوبو د تنظیم د متخصص په توګه د شاتوت د بند دغه پروژه څومره مهمه بولی د افغانستان لپاره، او په دې اړه کراته وایست چې د کابل ښار لپاره د اوبو مهارول څومره مهم دي؟
مننه. واقعا دا یو خبر دی چې د شاتوت بند د جوړېدو تړون لاسلیک شو د افغانستان او د هندوستان په منځ کې. نن کابل چې دی مخصوصا د افغانستان پایتخت، تقریبا داسې ویل کېږي چې 6 میلیونه نفوس لري، چې د هغوی ورځنی استعمال د اوبو استعمال ډېر زیات شوی دی. په ځمن کې ورسره څومره صنعتونه چې موږ دي په کابل کې وجود لري، هغه صنعتونه چې دي هغه د نمونه نه شم یادولی، خو هغوی زیاتره د اوبو او د مشروباتو سره کار لري. نو هغې هم چې کله اوبه راوباسي دغه اندازه تر اوسه پورې نشته. نه شاید دولت تغیر راپور ورکول کول شوی چې 2 میلیونه دی تر یا 16 لیټر د ورځې هغه مشروبات لپاره د ځمکې لاندې د کاسینا اوبه راوباسي او دغه استفاده کوي. نو د وخت په تیریدو سره د ځمکې لاندې اوبو استعمال زیاتیږي، او یو شی چې ډېر زیات کم و هغه دلته د اوبو ځمکې لاندې د اوبو کاسه چې د هغې تغذیه وه، تغذیه ډېر زیاته کمه وه. نو هغې سره د کابل ښار په مختلفو برخو کې چې د نفوس زیات دی او چېرې چې صنعتونه هغه شوي دي، کارخانې جوړې شوي دي، هلته د اوبو سطح ډېره زیاته لاندې تللې وه. نو د شاتوت په جوړېدو سره امکان لري تر ډېرو پورې د کابل ښار کې د ځمکې لاندې د اوبو سطح چې د هغه جګه شي هغه جګه شي ورسره. او بل د سکن اوبو کم سیستم چې دی په ټول افغانستان کې به مخصوصا په کابل کې هغه مکلام دی بډې دی خراب شي وي دي، کیفیت د نگان لري ډېر خراب شي وي دي. نو که چېرته د بند جوړېدو سره هغه نت ورک او هغه جال خور کښې په کابل ښار کې، نو کابل ښاریان وکول شي د سکلو پاکو بوتل لاسرسي پیدا کی. په دې سره به هغه مرزونه چې هغه د اوبو د لارې پیدا کیږي انتقالېږي هغه به کم شي. او ټوله مهم شی چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې د اوبو تغذیه او د هغې سطح لوړېدل دي، چې د کابل ښاریانو سره او یا هغه شبکو سره چې دولت د لارې د هغې په ذریعه خلکو ته اوبه انتقالېږي هغې سره کومک کولی شي.
ډېره مننه اختر صاحب، تاسو ته به بیا هم راځو. او ښاغلی نظام خپلواک صاحب هم له موږ سره دی، خو زه اوس ورځم ځوان فعال حنیف الله پشهي صاحب ته. پشهي صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمنو مېلمنو او ټولو اوریدونکو ته.
ډېره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. پشهي صاحب، تاسو د خلکو پر ژوند او اقتصاد د دغه پروژې څه ډول تمه لري؟ په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره د کار برابرېدو په برخه کې د یو ځوان فعال په توګه تاسو څه ډول د تمې لرئ له دغسې پروژو څخه؟
لومړی خو زائد چې د رېستري پروژې مبارکي تاسو او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې د افغانستان او خاص توګه زمونږ د کابل میشته هیوادوال لپاره یو خزیره ده، ځکه د اوبو د کمښت له وجې همیش د کابل ښاریانو شکایتونه د رسنیو پورته کیږي او موږ د نوموړي حالاتو شاهدان یو. بیا زائد چې د هندستان له هیواد څخه مننه وشي چې همیش د جربیناو په برخه کې او همیش د ځینی مهم اقتصادي برنامو کې د افغانستان لاسنیوی کړی، چې شاتوت یې دوهم او سلمای د لومړی تر ټولو ستر مثال دی. دغه نوموړی بند چې د ابیرۍ او د ځمکو د لاندې اوبو د تخلیر په نیت باندې جوړ شوی، مختلفې ګټې د ځان سره لري، چې مخکې متخصص صاحب هم اشاره وکوله چې هغه د اوبو زیاتوالی دی یا د ځمکو د خړوبولو یو معیار دی، او تر څنګ کې د نویو ځمکو د پیدا کولو او د 2.5 میلیونه انسانانو لپاره یا د 2.2 میلیونه انسانانو لپاره یا د کابل میشت وګړو لپاره دا د څښاک اوبه چې بیا هغې ته د تصفیه کاری د سیستمونه او شبکې جوړېږي، وروسته د هغې نه دا ډېرو خلکو ته لکه څنګه چې ما مخکې د 2.2 میلیونو څخه زیاتو انسانانو خبره وکوله، هغوی ته د څښاک د اوبو برابرولو بحث دی. دا په ټوله کې یو ګټوره پروژه ده او د افغانستان د زیربناو لپاره او د کابل لپاره مهمه پروژه ده. دا پروژه چې د مخکې ورته درې کاله اشاره وشوه چې په درې کالو کې جوړیږي، خو یو شمېر معلومات چې موږ ترلاسه کړي هغوی شپږ کاله وي. نو د شپږ کالو په دوران کې معمولا د بند جوړولو په چارو کې به زموږ په لسګونو هیوادوال ځوان کشر په خاص توګه هغوی به په کار باندې بوخت وي، څوک چې تحصیل تعلیم لري او په نوموړو برخو کې تخصص کړی وي یا مسلیانې کړي، هغوی به هم او که څوک تا تحصیل لري د کار په برخه کې به ورسره مصروف وي. دا په له هرې زاویې چې نوموړي پروژه وڅېړل شي نو له هرې زاویې د ځان سره ډېرې زیاتې ګټې لري، چې دا بند په 2.5 متره لوړ وي او 6 متره پلنوالی به ولري د ځان سره.
ډېر مننه پشایي صاحب ستاسو د نظر څخه چې زموږ له اوریدونکو سره مو شریک کړ. خپلواک صاحب، یو ځل به بیا تاسو ته درسم، همدا مددې پښتنې سره اړوند پښتنه به ستاسو مخکې هم پرې کښېږدم چې د دغې پروژې له رغېدو سره ځوانانو ته د کار د زمینې برابرېدو په برخه کې څومره خوشبیني سته؟
بالکل، دغه پروژه ما وړاندې ځینې مشخصات وویلې، یعنې په ټوله کې د دغې پروژې اصلي موخې دا دي چې د کابل 2.2 میلیونو ته د څښلو پاکې اوبه ورکړي، د هغې تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې کړي، د کرنیزو ځمکو خړوبولو تر څنګ به په دغه یعنې د دې بند جوړولو سره به هلته د سرګرمۍ لپاره یو تفریحګاه رامنځته شي، چې هلته به هیوادوال د سرګرمۍ لپاره ورځي، یعنی دغه هم په پام کې ده. نو په هغه صورت کې بیا دا بند د ځوانانو لپاره او په ټوله کې د دغه سیمو خلکو لپاره د اقتصاد یو خام منبع ده، چې کله په یو سیمه کې چې د هیواد مرکز دی هلته یو تفریحګاه رامنځته کیږي، معمولا هلته ځوانان په کار کېږي، د کار زمینه مساعدېږي او خلک کولی شي چې د هغه نه ګټه پورته کړي. نو دغه بند په ټوله کې په هر اړخ اقتصادي اړخ دی، او که د اوبو د سرچینو پیاوړتیا ده، او که د ښار د هغه اوبو چې ککړې شوي دي یعنی د هغه د بیا پاکېدو لپاره هم ډېر مؤثر دی. په ټوله کې د شاتوت تلندر په هیواد کې یو له هغه بندونو څخه دی چې خورا ګټور، او د دغه بند جوړېدل به یو لوی لاسته راوړنه وي.
خپلواک صاحب ډېره مننه. یو بل پښتنه به د افغانستان د گاونډیانو په اړه وکم، تر دې مخکې د افغانستان اوبه گاونډیو هیوادونو ته یعنی وړیا تللې دي. خپلواک صاحب زما ژغ درځي؟ بلې. نو ډېری وختونه ما ویل چې تر دې مخکې د افغانستان اوبه ګاونډیو هیوادونو ته وړیا تللې او اوس هم په ځینو مواردو کې ځي. ډېری وختونه د افغانستان ګاونډیانو د افغانستان د اوبو له مهارولو سره مخالفت ښودلی دی. په دې برخه کې د شاتوت د بند د جوړېدو په مورد کې که تاسو په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې د پاکستان عکس العمل شاید څه وي، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو پر موضوع باندې کومې موافقې دي، که تاسو د هغه په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ګور یو چې زه یو حکم هغه دا چې من د اوبو په برخه کې یعنی د ټولو نړیوالو قوانینو او د افغانستان د اوبو قانون په کتو من د اوبو د مدیریت او مهار بشپړ صلاحیت لرو او دا زموږ حق دی. یعنی افغانستان په دغه برخه کې سوزه نه لري او یو کارن کې بحث بند تړي
خپلواک صاحب په بخښنې سره ستاسو ژغ قطع شو. بلې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي که تاسو خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړئ چې بلې خپلواک صاحب زموږ ژغ تاسو ته درځي. متاسفانه چې د خپلواک صاحب ژغ نور موږ ته نه راځي. اورېدونکو له دوی سره به موږ هڅه وکړو چې یو ځل بیا په تماس کې سو او د دوی ژغ خپلواک صاحب که تاسو خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ. بلې زموږ ژغ تاسو ته درځي خپلواک صاحب. خپلواک صاحب تاسو چې خبره پیل کړه له هماغه وروسته موږ څه وانه اورېدل. که تاسو خپله خبره بیرته د سره وکړئ مهرباني وکړئ.
یعنی د یو څه چې یادونه وکړم هغه دا ده چې د افغانستان د اوبو قانون او د ټولو نړیوالو قوانینو ته په کتو افغانستان د اوبو مدیریت او مهار کې ستونزه نه لري. موږ د خپلو اوبو د مهار او مدیریت او په دې باندې د لوی بندونو یا خپلو ځمکو ته تړل د دې بشپړ صلاحیت لرو. دا زموږ قانوني حق دی. دا که د هېواد په هره برخه کې هلته په شمال په جنوب په شرق په غرب هر برخه کې وي زموږ قانوني حق چې هلته بندونه جوړ کړو.
خپلواک صاحب بیا هم موږ ستاسو ژغنه اورو. تاسو ته به هڅه کوو چې یو ځل بیا در سره زموږ د تلیفون اړیکه وصل سي. ښاغلی فضل الله اختر صاحب ته ورسم. اوس هم غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو اعلان وکړم. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. زه به د خپل تلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړم. 0999203504 او 0500 زموږ د تلیفون شمیرې دي. تاسو کولای سئ پر دغه تلیفون موږ ته زنګ راووهئ او له موږ سره خپلې تبصرې یا پوښتنې مطرح کړئ. اختر صاحب تاسو د خپلواک صاحب خبرې واورېدلې. تاسو په دې اړه چې که یو څه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د مهارولو موضوع څومره یوه لانجمنه موضوع ده او دا چې د افغانستان لپاره دا خپلې اوبه مهارول شایي د دوی عکس العملونه هم راوپاروي. تاسو څه فکر کوئ؟
مننه. څنګه تاسو پوښتنه وکړه طبعا پاکستان اکثره رادیوګانې نننی خبر سره که تاسو پاکستانی مطبوعات شاید تعقیب کوئ تاسو به وګورئ چې د لامش چونکې هندوستان پکې د دې تمویلونکو د دې بند جوړول دي لیبل نه ورکول کیږي همیشه لپاره او طبعا هغوی لپاره دا خفګان وړ خبره ده او هغوی ډارېږي چې شاید د هغوی لاندې پایناب کې چې کوم پروژې د کار لاندې دي شاید هغه ډېرې زیاتې متاثر شي او هغه شاید د نور خطرناک اثراتو فکر کوي چې شاید د هغوی په زراعتو بندونو او د برق په پیداوار باندې ولري. خو یو شی ضرور ده چې هغې ته باید اشاره وشي. دلته هغه دا ده چې اصولا کله چې داسې شریک اوبو باندې پایناو مملکت یا زمون حساب کې د وسنۍ کیسه کې پاکستان چې کچته کومه پروژه په پلان کې لري نو دوی باید خلن د افغانستان سره معلومات شریک کړي چې موږ مثلا په پلاني سین باندې دغه یو پروژه کار لاندې لرو. آیا که تاسو کوم پروژه کار لاندې لرئ چې آینده کې شاید وکولی شي دغه د پایناو مملکت یا د پاکستان مثلا پروژه د منځه یوسي یا دغه تاثیرات کم کړي نو دوی هم باید داسې معلومات د افغانستان سره شریک کړي وي چې آیا دوی په آینده کې داسې کوم پلان لري په فلاني سیند باندې یا په هغه باندې د اوبو په منبع باندې. نو طبعا هغوی نه دي کړي. هغوی هم داسې نه دي کړي. پخوا هغوی هم کش ورکړی وو خپل ټولې بندونه چې څومره وزراتي پروژې چې وي نورې پروژې چې دغه اوبو سره تړاو لري هغې ته انکشاف او پراختیا ورکړې وه او افغانستان دغې نه خبر نه اوس چونکې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي. بله خبره دا ده چې زموږ اعتکاف په زراعت باندې زراعت مو مؤثره نه دی. موږ د یو فصل کې هم خود کفا نه یو. اگر چې زمونږ ساتیو بو استفاده د ټولو بو استفاده په حساب سره کوم خایسه کو تقریبا 90% او به موږ بازارات کې استعمالو، خو موږ په یو واحد فصل کې هم خود کفا نه یو، نیازمندي مو زیات ده د خوراک لپاره، نو دغه بو استعمال زمونږ زیات دی شي مجبور یو، افغانستان مجبور دی چې د خپل خلکو ته د رزق د بندوبست لپاره دغه سی پروژه په کار واچي. بل خبره دا چې افغانستان کوم مشکل سره مخ دی، هغه دا چې زمکه لاندې وبچي دي، هغه ورستر بل ښکته روان دي، استفاده زمونږ زیات شوې ده، زمونږ باید په صنعت کې په تقابل کې دی، او صنعت ورستر بل انکشاف پیدا کوي، نو دوبو استعمال زیاتېږي، نو تبا زمکه لاندې وبرخل کیږي، تبا د ساتیو بو کې نه وبړړول کیږي، نو زمونږ په زراعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په صنعت تاثیر پرې باسي، زمونږ په نور سکتورونو هم تاثیر پرې باسي، نو موږ هم مجبور یو، افغانستان هم مجبور چې دغه بو استفاده زیاته کی. نو دغه لپاره افغانستان باید لپاره لابي وکي، مثلا خپل پارلمان کې باید دغه دغه داس یو یو ټیم موجود وي چې هغه په دې تخنیکی نزاکتونو پوه شي چې آیا موږ ولې وبو باید واړه ولې باید خپل وبو مدیریت کو. موږ باید په وزارت خارجه کې داسې لابي ټیم ولرو چې هغه وکول شي بین المللي فورمونو کې دا خبره مطرح کړي چې موږ په کومو اساساتو باندې ولې باید داسې هغه وکړو، خپل اوبو مدیریت تیزی ورکو. وجه دا ده که تر څو پورې زموږ سیاسون خاموش شي، دغه شانتي مشکلات به زیاتېږي، د خلکو اعتبار به هم په موږ باندې کمیږي، ځکه دا مشکل شته اصولا هغې که عملاً پدې باندې کار کې ډېر پر لوبي کوي. بل یو 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 ضروري خبره دا چې د وبو په بخش کې اساسي تحقیقات ضرورت دي، چې دغه تاثیرات په فائنل مملکتو باندې او په سراو مملکت کې، مثلا په افغانستان کې دوه چ محاسبه کې موږ متاسفانه اساسي تحقیقات نه لرو. په افغانستان کې خپل د وبو تنظیم ملي ادارې تاسو کوم څېړنې نه تر سره کړې، نه کوم داسې اداره لري، نه کوم داسې شی لرو چې ساينسي جګه په اساس موږ وکولې شو په داسې فورمونو کې، بین المللي فورمونو کې موږ بحث وکړو د شیانو باندې، او استدلال وکړو شو چې په څه وجه موږ خپل وبو باندې مدیریت کوو. نو دغه تخنیکی څېړنې کمښت افغانستان ضرورت لري چې دغه تخنیکی څېړنې وکړي، دغه مراکز ایجاد کړي چې دغه څېړنې مخته یوسي، او بیا دغه نتایج د ملي ادارو سره د ملي سطح باندې ټول پونتونو سره ولایتو کې د مرکز کې دي، افغانستان پارلمان ته، سنا ته، وزارت خارجه کارمندانو ته، زمو سفیران صاحبانو ته دغه ارقام او پیش کی او غوتا مختلف ورکشاپونه دلاري د ارقام او وخې دغه ساينسي استدلال سره او کتاب سومنګ وکول شو چې یو د مازلې مخامونی سو هم زمان وکول شو خلکو ته غي ورکو، او تر څو په موثره طریقې سره د افغانستان د وبو مهار او تنظیم پر مخ یوسو.
ډیره مننه اختر صاحب. اوس هم د پشي صاحب څخه به پوښتنه وکم، پشي صاحب تاسو د دغه ډول پروژو لکه د شاتوت د بند پروژه چې د دغه په اړه که تاسو مشتوی چې دا ډول پروژو د امنیت نیول څومره مهمه ده، او د امنیت په برخه کې خلک څومره اندیښنه درلودلای سي په داسې وضعیت کې لکه اوس چې دی په هیواد کې، یعنی امنیتي وضعیت ته پکتو؟
اوسنی جنگ موږ تر ډیره د روان ناورین او روان جنگ ته د اقتصادي جنگ نوم هم ورکول شو، او د شکرته چې موږ یو شمېر همسایه ممالک زمن د هر نوو ترقی او پرمختګ معنی ګرځي او کوشش کوي چې زمن هیواد په دوراني وضعیت کې قرار لري، لکه څنګه چې تاسو د وبو مخکې یادونه وکول چې زمن له وبو کلونه کلونه یا پاکستان په خاص توګه د کونړ د سیمې یادونه کول شو، بیا د لغمان دوا چندونه د علي شنګ او لنګار او بیا د کابل او کاپیسا څخه راغلي چمونه چې چمونه چې بیا د کونړ د سیمې سره یوځای کیږي، پاکستان د یو کلونه کلونه له دې نه د خپل ځمکې خړوبه کړي، د دې د برق نه استفاده کړي، د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ډېر مهم رول لوبولې. نن چې افغانستان حکومت کې دا ظرفیت پیدا شوی، یا هم زموږ منطقي هیوادونه او یو شمېر نړیوال د همکار او شریکان ممالک اوس افغانستان کې ژر بناو د په ترتیب کې هغوی غواړي چې خپله مهمه ونډه ولري، نو د شکرته چې دا د یو شمېر همچایه ممالکو ته دا د زغم او د منلو وړ نه ده، په خاص توګه د پاکستان او ایران، ځکه هغوی دایمي د دې اوبو څخه استفاده کړې ده، نو نن د مدیریت او توقع پیدا شوې ده په افغانستان کې. نو که چېرته موږ دلته د بیا رغونې چارې د نوموړو برخو کې پیلېږي، نو د شک پرته چې دوی به د لاسوهنو ته ادامه ورکوي او کوشش به کوي چې یو نوی دغه ملي پروژې زموږ سبوتاژ کړي. خو یوه مثبته نقطه ده په ټوله کې، دا ده چې افغانستان ولسونه په خاص توګه دا د بیا رغونې د پروژو په کلک او په قوي عزم باندې حمایت کوي. یعنې تنها دا نه چې پولیس ساتنه وکړي یا ملي اردو ساتنه وکړي یا زموږ امنیتي لیکي ساتنه وکړي، هر افغان هغه د بیا رغونې د پروژو لپاره هم ملي پولیس دی او هم ملي اردو ده. حتی په هغه مناطقو کې چې د دولت د مخالفینو تر ولکې لاندې دي، په اکثریت سیمو کې البته هلته د بیا رغونې چارې روانې دي او څوک ممانعت نه کوي. البته چې استثناء شته په ځینو مناطقو کې به مخنیوی کېږي، زموږ پلچکونه مولوجول کېږي، زموږ سړکونه ورانېږي، چې تر هغې تر شا هم چې څېړنه وشي همدغه همسایه هېوادونه وي. نو تر ډېره پورې د دې هغه هېوادنۍ مینه او کم یووالی چې د بیا رغونې په برخه کې شته، دې تضمین موجود دی چې انشاءالله چې دغه لویو پروژو به حمایت او امنیت به خپل ولسونه ټاکي او کوم بخش چې سیاسي برخه ده او هغه موږ همسایه ممالک چې هغه موږ پر مختګرن لري، د دې وړاندې نه هم کولای شو چې د خامخه دغه شی پروژو د سبوتاژ یا د درولو په خاطر به خپل علي ځلې هم کوي. یو شی چې ټول افغانانو دایمي د افغانستان کې روسي نظامونو د انتقالي دورې څخه تر ډېره پورې کړي، هغه د همدې بندونو د بحثازۍ باز دی. تر ټولو لومړي ټول افغانانو هم دې ته ورکړو. اگر چې زموږ حکومت په دغه برخه کې هغه علي ځلې کړي، د منطقې د هیوادونو د حمایت جلب کړي دي، خو په خپل بودیجه باندې څنګه چې لازم و نه یو کړی او نه دی کړی. یعنی که موږ د سلما بند یادونه کوو او که د شاکت یادونه کوو یا دغه چې ځینو نورو هېوادونو چې دلته سرمایه ګزاریګانې کړي د دوی یادونه کولی شو. خو دا چې حتی د مشرقي ولایاتو څخه مخکې چې ما یادونه وکړه، دلته د په لغمان کې تر ټولو چې ټول کال هغه روانې اوبه دي، کلګوش د علیګار چې دی چې د کلګوش بند یادونه شوي، چې هغه تاسو چې ګره حکومت یادونه کوي چې دا به جوړیږي، هغې نه د هغې د بس تولید زیات دی، ډېرې ځمکې به پیدا شي او د اوبو سطح لکه څنګه چې اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده او ځمکې لاندې تللې ده، هغه کولی شي چې بیا هغه سرچینې راژوندي کړي. نه تر څنګ د علیشان سیند دی چې هلته د وطن ګټو بند دی، او بیا تر ټولو په مشرقي تر ټولو هغه کی آپشن او یا تر ټولو لوی سل د اوبو منډې چې د هغه زموږ د کونړ سیند دی، دا هغه مناطق دي چې دلته حکومت په کراتو په کمپاینونو کې په پندې باندې د مشرقي خلکو نه رایې اخیستلې، تر څو دوی ته همدغه بندونه جوړوي، خو متاسفانه نه دي شوي. او د دې تر شا هم زموږ د منطقې د هېوادونو لاسوهنې او هم زموږ د حکومت هغه قاطع تصمیم نه شتون دی. خو په ټوله کې د بیا رغونه کې د افغانانو قاطع حمایت د ټولو وړو پروژو په خاص توګه دغه چې ملي پروژو څخه دایمي وي. که موږ تاسو اوس په اجتماعي رسنیو کې وګورو، په زرګونو او په لکونو به د هېواد بهر او په افغانستان کې د نوموړې پروژې په هکله ځوانانو خپل نظرونه څرګند کړي او امیدواري ښودلې ده، او د پرمختګ یوه ذریعه او وسیله یې دغه چې پروژې ګڼلې دي. نو موږ ویلی شو چې دلته یو اراده او یو کانسپټ د بیا رغونې او بیا د باسادۍ موجود دی، او په پوره توان او قدرت سره افغان ولسونه چې دي د خپلو لویو پروژو په خاص توګه د دغسې ملي ارزښتونو دفاع کوي.
ډیره مننه پشه یې صاحب، ستاسو نظر مو هم واورید. اوس هم اوریدونکو تاسو ځوان فکر پروګرام اوري، ستاسو پښتنې او تفسیرې به راوخلم. زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص ښاغلی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشه یې را سره دي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله، که تاسو خپل نوم وایست او بیا مشته که پښتنه لری مهرباني وکي.
سلام الله علیه و برکاته، تاسو ملمنو سره محمد قاسم بازیرمن د لاسه سفر
کوي. ځواک صاحب مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلی دی. د ځوان فکر خبرونه او ری که تاسو زموږ د ملمنو څخه کوم پښتنه لری کولای سي.
ګیر زاته مننه کوم چې نن د هند او افغانستان ترمنځ د شخص بند تړون د سیف سو وکین ډیر خوشاله ما د سورج مخی د نیمروز ولاته یو بند چې کمال خان بند او چې هغه چاړین پر مخ لا شي وکین مخی دې تیر خو باید هم چې موږ به ایران ته دغه څه بیتلې اوسه مې کومه څه مود ده هلمند او نیمروز دې نیمروز څنګه استفاده کړي چې دغه نور څه ده ایران دې خو حسین ډیر خوشاله مې چې پدیر راتین څو کورونه کې ولسمه شرغنی د افغانستان د بندونو لپاره ډیر کار کړی دی کچیر مخته د بندونو لپاره ډیر کارونه وکړو یو کوم ډیر نه مستری هم په وروسته څو ورځې موږ ته ټول ولا یو د څه خبرې نه راکښ کړی دی او موږ د دغه څه باندې دردون غلو را کار مزه کوو خپل د ښنا خپل د بندونو څخه کار وکړو پر اساس چې به ځکه کوم پړو به شي او اصلات هم دي او د بریښنا هم به کوم څه او د دغه څه یو څه ملمنو څخه دا لرم چې د کجکی لپاره نور داسې نور امکانات په نظر کې وسیږي دي او که نه د کجکی بند تاسو وګورئ چې موږ برېښنا ډېره په هلمند کې کمه ده ولې ډېره برېښنا کندهار ولایت حکم کېږي او د هلمند دا لپاره دونه بسنه وکړي تر څو چې د سګا د کجکی د بند لپاره کوم نور پروژې څنګه نشته
ستاس څخه ډیره مننه چې زنګ مو وهلی استاد پښتنه مو واخسته ستاس پښتنه به زه د شاغلي نظام خپلواک مخې ته کشیدم خپلواک صاحب که تاسو د دوی پښتنه اخستی وی دوی ویل چې د کجکی بند په اړه کده دغه بند ګټه هلمند ولایت څنګه د چپاینده کې به ورسیږي کنه
کجکی بند
بله خپلواک صاحب ستاسو ژغ بیا هم یو ځل بیا مشته لبد مرغ نه راځي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بله ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
سلامونه نیک هیل احترامات جناب ملالی بشیر خورتا ستا او پسنګ کې تخنیکی همکار شمشاد ورور جان تا او ټول ملمنو تم سلامونه کوم هیله د ټول بخراغ ټول بخ فټ فټ وسی
ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دی اوس د ځوان فکر پروګرام روان دی او تاسو زموږ ملمانه او ری د افغانستان د اوبو د ملي ادارې ویان نظام خپلواک د اوبو د تنظیم متخصص شغالی فضل الله اختر او ځوان فعال حنیف الله پشایي لمر سره پر لیک دی که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ
ډیر مننه بشیر خور دا چې زه به لنډ نظر سرګند کوم چې په افغانستان کې وبشته او بل رو خو ترې استفاده نشو کولای زموږ د اوبو نه پاکستان او نور ممالک استفادې کوي او همدارنګ برقونه ورسته چمتو کړی دي زموږ کافی کرو کې د کلاګوش باندې برق چې په شایي سب مخ کې یادونه وکړه زه دغه باندې برق ته نږدې نه تلم ملالی بشیر خور د خو هم یو غرد اخو هم یو غرد ډیر خسته پوزیشن کې ده نو سو کرته زموږ لسمشرم دی نور چارواکو لوړپور چارواکو دا هغه ک چې موږ به دا بند برق جوړ کو خو متاسفانه چې جوړ نه ک تر اوسه پورم د سی ویجاړ د انجینران راغلم دارنګ نور مصارف ډیر کم پی راځي او دې سو کرته سروي وکړه جوړ نه شوکړل نو کدی دغه بند برق جوړ کی دغه برقونه جوړ کی نو موږ به تاجکستان او بلبل ته بس موږ په موږ به برقونه قطا کوي او را خوشکې په موږ برښخان نه وای کایمنګ هغه جوړ شي او د ملمنونو مې پښتنه داده بشیر خور چې په اخره کې مې پښتنه داده چې دوی سپلانونه جوړ کړي کنه د سپلان لري د بند برقونو لپاره چې خپل مشرانو ته لاړ شي او سېجرات مونږ ته وکي کنه د بند برق جوړ کړي
ډېر زیاته مننه بلې تاسو پښتنې مو واخستې نظر مو هم واخست ډېر زیاته مننه چې تاسو زنګ راوهلې وو ازادي رادیو ته دا پښتنه به د خپل واک صاحب و مخې ته اجدو یو بل اوریدونکو به هم راوخلم مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلامونه احترامات و نیکوم ټول اوریدونکو ته د محترم ملمنو ته تاسو ته نیک احمد خبرې کوم د میدان وردګ کونه ډیره خسته مو زوم را خښت مونږ د افغانستان خلک هر سړی خپل کار اهل کار او پیژنې خپل ځای پیژنې مونږ لکه د ژوند یو به تیرې کوي یا رانه تیرې کوم مونږ غټه خبره خو یو کار خو شي به مونږ خپل دي غرونه مونږ خپل دي د افغانستان خاوره مونږ خپل ده او ګټه نور خلک ترخ دي خلک دي هیڅوک خپل چوکۍ په دغم نه پوهېږي په سیاست هم نه پوهېږي نه پوهېږي افغانستان خو همدغه وران کړی مونږ د ګاونډیانو محتاج یو د نور کاتیرو محتاج د مسلمانانو محتاج افغانستان خو د سرو د سپینو چینه را چاتراشه یو پلو روان دی او بیا بل پلو روان دی برکه د تاجکستان او ازبکستان را روان کړی د شیل د زموږ خوشی پرتی دی هر څه په افغانستان کې ستاسو موږ په خپل معنی نه له خلک چې نه له زه په خپل معنی خپل وظیفه نه پیژنم بل خپل وظیفه نه پیژنم او ما شونم د دولت نه خلو د خاور خرمو
ورانه ویم په بل معنی بل محتاج زخم په خپل معنی دغه و بخنه غواړم د ما څخه خبره تر وطنه شوی د ملمنونو بخنه غواړم ټول اوري دین کوم بخنه غواړم تاسو نه غواړم
ډیره مننه ژوند دی اوس چې تاسو زنګ راوهلې وو خپلواک صاحب بیا هم شرغلاس تر توایو تاسو لمر سره بیا هم یو ځل بیا وصل سوی یاست د ټلیفون لاري خپلواک صاحب کده افغانستان او ګاونډي هوادونو ترمنز د اوبود تړونونو په اړه مشاوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي مهرباني وکړي
سلامونه زه بخنه غواړم نه پوهیږم ستونزه څه وه چې بیا بیا ځل کړکېده ټلیفون لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه افغانستان د اوبو مدیریت او مهار په برخه کې د ګاونډیانو سره ستونزه نه لري افغانستان د ټولو نړیوالو او د افغانستان د اوبو قانون طبقاتو موږ د خپل اوبو د مهار او مدیریت حق لرو دا زمونږ قانوني حق دی چې باید په خپل بندونو باندې په خاروکو او د ترڅو د هیواد اوبه مهار شي او دغه اوبو څخه د هیواد په داخل کې په مختلفو برخو کې استفاده وکړو هغه کده بریښنا د تولید برخه ده د زمکو خړوبولو برخه ده او یا زمونږ هیوادوالو ته د کار زمینه مساعدول دي ترڅو د ګاونډیو هیوادونو پر ځای داخل د هیواد کې کار وکړي او په خپل وطن کې اوسي یعنی موږ یو د هلمند معاهده لرو چې په هغه کې د ایران سره زمونږ ستونزه د موسی شفیق له وخته حل شوې ده هماغې معاهدې ته په کتو موږ د خپل اوبو د مهار او د بندونو تړلو صلاحیت لرو اوس به هغه هیواد ته ډېرې زیاتې اوبه ځي یعنی که چیرته دغه بندونه موږ تړو اوبه مهار کېږي نو بیا معاهدې ته په کتو هغوی ته موږ هغه اوبه ورکوو چې کوم د هلمند معاهده کې ذکر شوي دي نورو ګاونډیانو سره هم ستونزه نه لرو یو شی چې ما یادونه وکړه چې نړۍ د اقلیم بدلون د بحران سره مخ ده یعنی په ټوله نړۍ کې د اوبو سطح ښکته تللې ده ټوله نړۍ د اوبو د کمښت سره مخ ده نو زموږ ګاونډیان چې مخکې بې حسابه اوبه مصرفولې دوی باید هغه د اقلیم بدلون ته په کتو خپل ځانونه عیار کړي که مخکې یو چا د سل لیټر اوبو څخه د ورځې استفاده کوله اوس باید د اویا او د پنځوسو په لیټرو کې ځان آماده کړي یعنی دومره استفاده باید وکړي همداسې که په ټوله کې راواخلو ګاونډیانو ته هم دغه خبره متوجه ده چې دوی باید په راتلونکي کې دا تمه ونه لري چې د افغانستان اوبه موږ ته همداسې مفتې راشي او څومره چې دوی غواړي هغسې ورکول شي نه د دغې اوبو څخه په داخل کې استفاده کېږي او موږ د دې حق لرو
ډیره مننه خپلواک صاحب چې تاسو په دې اړه معلومات ورکړل زموږ اوریدونکو ته اختر صاحب تاسو ته براسم تاسو د اوبو په برخه کې متخصص یاست د اوبو د تنظیم په برخه کې تاسو تحقیق ته په کتو په افغانستان کې د اوبو په برخه کې کوم کارونه دي چې لا باید وسی
مننه اصلي څنګه چې وختي خبرو کې ما اشاره وکړله یو اساسي مشکل چې په افغانستان کې موږ لرو د اوبو برخه کې هغه اساسي څېړنه تحقیقات دي چې هغه یا نه دي شوي یا د نشه برابر دي اکثره وختو کې موږ د اوبو د تنظیم او د مهار سره احساساتي چلند کوو او یا د ګاونډیانو لپاره د پیغور په شکل کې دغه هغه پېښ کوو نو یو اساسي مشکلات موږ د افغانستان تر اوسه پورې یو پونتون کې هم ملي پونتون کې ملي اداراتو کې چېړنی د برخه د اوبو برخه کې د اوبو په بخش کې نشته وجود نه لري اصلا چې دغه ساينسي طریقې سره دغه د اوبو برخه وڅېړي دغه تاثیرات د احساساتي برخه نواړي تخنیکی او ساينسي ته نو دا هغه مشکل دی چې موږ وطن کې متاسفانه کم لیدل کېږي ما وختي اشاره وکړه چې په دې بخشو کې موږ ضرورت لرو زموږ حق دی د اوبو مهار او تنظیم خو باید متوازی تور څنګه د جمهور هره برنامه کې د هر خطبه کې هر تقریر کې غوایت او بوتن د افغانستان لپاره څونه مهم دی واقعا هم دغه ده خو متاسفانه بیا د ورز د کو ادارات چې دي هغه باید د جمهور هره برنامه جدي ونیسي باید د ورز د کو وزارت په مختلفو پونتونو په نصاب کې دغه اضافه زیاتوالی راوړي دغه سمزمینو چې هغه د وبو تلنیز برخه باندې زیات فوکس او تمرکز کوي د وبو د تنظیم ملي اداره باید خپل تلنیز برخه فعال کړي وسنی حالت سمدا تخنیکی دی خو هغه تلنیز برخه کې فکر کوم موږ کم داسې بین المللي مقالات او داسې ساينسي څېړنې لرو چې هغې باندې موږ وکولی شو یو چا ته قناعت ورکړو په آینده کې. بیا ځکه تر ټولو پوه سمه ده موږ افغانان یو، دا زموږ حق دی، خو بعضې شیان احساساتي دي. څېړنیزه برخه او ساینسي استدلال په اخره کې قابل قبول دی. مثلا د هغه خبره کېږي، د شاتوت د بند خبره کېږي، دا چونکه یو خو به موسمي اوبه را جمع کوي مونږ ته، دا د هیچا لپاره ګزار نه دی، دا زموږ خپل ځان سره مرسته ده. خپل اکثر وختي اشاره وکړه اقلیمي بدلونونو تاثیرات ښکاري مونږ تقریبا، بیا خصوصا هغه مملکتونه لکه په جنوبي آسیا او مرکزي آسیا کې کوم مملکتونه وجود لري، زموږ اکثره سیندونه د واورې نه کیږي، تغذیه کیږي. نو که چېرته موږ واورې دغه اقلیمي پروجیکشن وایي چې موږ شاید واورو مقدار کم شي په بعضې منطقو کې، چې واورې کم شي زموږ سیندونه کمیږي، زموږ د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کمیږي، زموږ د څښاک اوبه کمیږي، زموږ زراعت متاثره کیږي. دا زموږ حق دی، په داسې طریقو سره باید استدلال وشي او هغې لپاره ساینسي څېړن ته اساسي اړتیا لرو موږ، چې هغه کمښت لیدل کیږي او باید پرې فوکس وشي، اساسي برخورد نه ځان وساتل شي او ساينسي او تخنیکی اړخ دې وڅړل شي تر څو موږ وکولای شو بل ملي ټولنې ته استدلال ورکو. اوس یو مشکل چې په افغانستان کې موږ سره مخ کیږو، هغه دا چې موږ داسې شریکي وبو، زموږ څلور ورځې شریکي دي ګاونډي مملکتو سره، او خدای مکه په هر یو د وسنی جنگ شاید یو لامل همدغم وي چې مشکلات مونږ ته جوړیږي. نو په دغه صورت کې موږ باید ساينسي اړخ ډیر وڅېړو، استدلال وکړو. یو مشکل چې دی چې دغه سندونو باندې کوم پروژه موږ له بانک جهاني یا سیاف آسیایي پراختیایي بانک نه تمویلی، وجه دغه ده چې موږ د ګاونډي ملکونو سره تړون لرو په دې برخه کې، او د تړون لپاره موږ هغه اساسي ارقام او څېړنې ته ضرورت لرو، هغه په لاس کې نه لرو. نو نتیجه زموږ استدلال کمزور دی، د یو مملکت په سطح زموږ استدلال ساینسي استدلال کمزور دی، چې په دې برخه کې باید خپله د اوبو د تنظیم ملي اداره، د افغانستان ټول ملي غټ پوهنتونونه که ولایتو کې دي په مرکز کې دي، په دې برخه باندې کار وکړي. اما چونکه وختي اشاره وکړه چې زمونږ ډیپلوماټیک دستګاه هم باید په دې ډیر زیات ضرورت لري چې په دغه شیانو په ساينسي او تخنیکی اړخ باندې پوه شي، په زمن کې زمونږ پارلمان او د سنا وکیل صاحبان هم باید په دې پوه شي، چونکه باید عقلاني استدلال وکړي شو پیدا کې، نو ضرور چې آگاهي ساتم او توسعات ورکو مونږ.
ډیر مننه اختر صاحب. اوس هم د خپلواک صاحب څخه به یو پوښتنه وکم د امنیت په برخه کې. خپلواک صاحب، که تاسو د دغه بند شاتوت د بند د امنیت په برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د نورو بندونو غوندې دغه بند امنیت به څنګه کیږي، یعنی په دې برخه کې څه تدابیر نیول سوي دي؟
د افغانستان د اوبو ملي ادارې د لوی بندونو په تړلو کې دوه عمده ستونزې لري. یو د پیسو، یعنی د بودیجې نشتون دی چې لوی بندونه پرې وتړي. بل د امنیت مسله ده، چې اکثره لوی پروژې په هغه سیمو کې دي چې هلته امنیت سم نه دی. شاسوت جلندر بند هم دغه سیمه کې ځینې ستونزې شته دي، خو په ټوله کې دا د امنیت برخه چې د اوبو ملي ادارې او تخنیکي او خدماتي اداره ده، مسلکی اداره ده، د امنیت برخه د کورنوي چارو وزارت او د محافظت عامه په غاړه ده. دغه برخه هغوی به په دې برخه کې کار کوي، کیدای شي هغوی په دې برخه کې معلومات هم لري چې دلته څومره تهدیدات دي امنیتي او په دې برخه کې باید څه وشي. یعنی زمونږ وظیفه دا ده چې هغه خدمات وړاندې کړو، بندونه ورغو، هغوی ته پلان پالیسي جوړ کړو، د سروې د ډیزاین کارونه دي، ډونران ورته راو بلو، بل کار به عملا شروع کړو. نور د امنیتي برخه د کورنیو چارو وزارت په غاړه ده.
ډیره مننه خپلواک صاحب. پشهی صاحب، تاسو د ځوانانو د فعال په توګه باندې که زموږ سره د ځوانانو د هغه احساساتو په اړه یو څه ووایاست چې دوی د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې لري، یعنی په دې برخه کې هم چې دا د افغانستان ته په ټوله کې په مجموعي توګه ګټه رسوي، خو دغه چې د خلکو د عادي خلکو چې د دوی پر ژوند باندې دا ډول پروژې څه اغیز لري او د دوی په اقتصاد کې څومره مرسته کولای شي، دغه خبره که تاسو وکړئ مهرباني وکړئ.
په حقیقت کې هم
کیاده وکاو په دې ورسته یو کیس باندې وادوال د کار د نشتون له امله غنځوري او غطا یو شمیر هیوادوال مو بیا په غیر قانوني ډول جنو اروپایي او جنو نورو هیوادونو ته جی چال ته هم د ډیرو کړاوونو سره مخ کیږي. یو شمیر بیا ځمنګه په مخدراتو کو باندې اخته کیږي، تر څنګه یو تعداد د هتا د دولت د مخالفینو لوري ته چوکیږي او حتی جنو نورو ماکیي کړي او د برنامو ښکار ګرځي. یا د دیواجنې ستونزې چې دلته اجماع په موجوده ده او هغه ټول خلک په رنګوري هغه د همدغه برخه د کار د مشوالي برخه ده. خو بیا امیدواري دا ده چې دغه شي لوی پروژې چې دی هغه کولای شي چې په سلګونه او حتی په زرګونه خلک په مختلفو سیمو کې په مختلفو پروژو کې د ځانو سره مشروطه کې او هغه د خلکو په اقتصاد کې دغه شي لوی او ملي پروژې چې دی هغه ډیر مهم رول لوبولی شي او خلک حتی کولای شي چې د همدغه بیا د همدې د کار له وجې خپل اقتصادي بنسټونه قوي کړي. دغه شي پروژې چې دی دا د یو هیواد اقتصاد په پخو درې نه تنها د اشخاصو، ځکه چې همدغه زمونږ لکه څنګه چې مخکې ورته یادونه وشوله دغه څو بندونه چې په دې وروستیو کې پرې کار روان شوی، هغه که د سلما بند دی، کمال خان بند دی، او شورابک ده، او فاز دوهم د کجکي ده، اوس بیا د شاه واروس او اوس د شاتوت خبره کېږي. په دې کې به زمونږ ډېری هیوادوال په خپلو هلته به په کارونو کې بوخت شوي. په یو ځای کې دا زمونږ د هیوادوال په کار کې بوخت کېږي، په بل سایډ نه چې وکتل شي هغه زمونږ د هیواد د کوم زیربناوي چې کوي کېږي زمونږ هیواد اقتصادي بحران څخه ژغورل کېږي. په دې وروستیو کې نسبتا یو څو حرکتونه د زیربناو په برخه کې شوي دي چې ما یې مخکې یادونه وکوله. که چیرته په ټولو موږ افغانستان د اوبو په مخکې یو ورور ورته اشاره وکوله چې د اوبو هغه کوم کچه چې دا هغه نور هم ټیټه روانه ده، خو خوشبختانه باید یو امیدواري ده پکې دا ده چې زمونږ ډېر خ روان سیمونه د ځان سره لرو. په هر سیمه کې د افغانستان چې وګورو موږ ډېرې ښې اوبه لرو، حتی دا چې سیمونه هم شته چې دا هغوی کاغه اوبه هم وسکل شي نو هغه هیڅ جانبي عوارض د ځان سره نه لري. نو که چیرته د دغو اوبو د مهار لپاره زمونږ حکومت کوشش وکړي نو موږ نور هیڅ بلې منبع ته او یا نور د شي موارد چې زمونږ اقتصاد پیاوړی کوي هغه ته اړتیا نه لیدل کېږي. افغانستان تر ټولو لوی انکم سورس د خپل اوبو نه ګرځېدلې شي، خو اړتیا دا ده چې په ټولو ځنونو کې پرې باندې کار وشي او په خاص توګه هغه اوبه چې هغه نورو هیوادونو ترې صرف او صرف ګټه پورته کوي. په خاص توګه د دوو هیوادونو یادونه چې هغه د ایران او په پاکستان دی، که چېرته دلته یو نورم نړیوال نورم او هغه پالیسی او د هغې څخه استفاده وشي، دوی باید د هر متر مکعب اوبو چې هغه د پاکستان د خپل د اقتصاد د پرمختګ په خاطر ترې استفاده کوي باید افغانانو ته پیسې ورکړي، چې متعجبانه تر دې دمه پورې افغان حکومت ته یوه افغانۍ هم نه ده ورکړي. دغه شي لوی پروژې او د اوبو مدیریت او د حکومت وروستی دریځ چې کوم دی دا کولای شي چې افغانستان د اقتصاد له پلوه قوي او زموږ ډېری هیوادوال د خپل ورځنی ژوند ته راولو په خاطر د اقتصاد پیاوړتیا په خاطر مسؤلیت لري.
ډېر مننه پشي صاحب چې تاسو پر دې موضوع باندې را سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه واورید چې په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د افغانستان د اوبو د ملي ادارې وای نظام خپلواک صاحب، د اوبو د تنظیم متخصص شاغلی فضل الله اختر صاحب او ځوان فعال حنیف الله پشي صاحب ګډون وکړ. پر دې موضوع باندې دوی خبر وکړي چې نن ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودي د شاتوت د برښنا د بندر غونی د پروژې سند لاسلیک کړ. زموږ میلمنو د دې بند پر اهمیت او په عادي افغانانو پر ژوند د دغه بند د اغیز په اړه خبري وکړي. د ځوان فکر خبرونه وخت پای ته رسیږي. بیا به هم له تاسو سره یو. د خدای په امان.